السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپېده د خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده. د خبرونه په راپورونو کې اوري چې ملګرو ملتونو له ولسمشر څخه غوښتنه کړې ده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. د کندز ولایت د شترچي ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. نور مطالب وروسته معرفي کېږي. اوس له مرزي احمد زین خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د کندز د شرچی ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاسته ورغله. عبدالله عبدالله وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به په کار پیل وکړي. او د سیمې په خبرونو کې اوري د پاکستان په شمال لویدیځ بنو کې د کورنۍ بې ځای شو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې له کبله دوه تنه وژل شوي دي. پوره خبرونه. د کندوز دشت ارچی ولسوالۍ هم نن سهار وسلوالو طالبانو ونیوله. دا خبره د دشت ارچی ولسوال نصرالدین سعدي ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه چې وسلوالو مخالفینو له تیرو دوو ورځو راهیسې د دغه ولسوالۍ پر مرکز پراخ بریدونه پیل کړي وو. طالبان ذبیح‌الله مجاهد هم دا منلې چې دشت ارچی ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. دوه ورځې مخکې د کندوز چاردره ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته لوېدلې وه. اجرائی رئیس وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډېر ژر په کار پیل وکړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په کابل کې د اسپانیا له سفیر سره په کتنه کې وکړي. د اجرائی ریاست د ویان دفتر په یو بیان کې د ښاغلي عبدالله له قوله زیاتوي چې وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره لازم اقدامات شوي دي. د بیان له مخې د اسپانیا سفیر خوان خوزي روبیو دی اورکیا په دې کتنه کې وویل اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې له افغانستان سره د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې مالی مرسته کوي. د هیواد په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د موافقې له مهمو برخو څخه وو. د ولسمشر اشرف غنی د حکم له مخې له دې وروسته د دولت ټول جګپوري چارواکي باید د ملي امنیت ادارې په روغتون کې د خپلو کورنۍ د غړو د علاج په بدل کې پیسې ورکړي. ولسمشر غنی ویلي چې له دې پیسو څخه به د ملي امنیت د روغتون د کیفیت په ښېګڼه او د نوموړې ادارې د کارکوونکو د سم علاج په برخه کې کار واخیستل شي. په دې اړه د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوي بیان کې راغلي دي چې دا څرګندونې افغان ولسمشر د ملي امنیت له روغتون څخه د لیدنې پر مهال کړې دي. ښاغلي غنی همدرس د روغتون ډاکترانو او نور کارکوونکو ته سپارښتنه کړې چې د ناروغانو د علاج په برخه کې له ټولو لازمو امکاناتو څخه کار واخلي. د پروان پوهنتون یو شمیر محصلانو پرون مظاهره وکړه. د محصلانو چې ویل د پروان پوهنتون په لیلیه کې د ستونزو له کبله اعتراض کړی. د کابل پروان پر لویه لاره د موټرو تګ راتک د څو ساعتونو لپاره بند کړ. یو محصل چې د خپل نوم له خوده لوی ډډه وکړه ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
د لیلیه مشکلات زیات وجود دارد. ګرمای تابستان است و همچنان
نموړی ویل په لیلیه کې خورا زیات ستونزې لرو. د وړي ګرمۍ ده په کافي اندازه خوړه نشته. خونې ډېرې تودې دي. پروژه کې پکې نه لرو. زموږ هیله دا ده چې پروژه کې پوهنتون رخصت کړي او له روژې وروسته درس راکړي او ازموینې واخلي. د پروان پوهنتون رئیس غلام داود بها د معترضانو د شکایتونه بې اساسه وبلل. او د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي تېر ماښام په یو کور کې د توغندي د لګېدو له امله څلور ماشومان ټپیان شوي دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه هاوار مرمۍ د وسلوالو لخوا توغول شوې ده. بلخوا بیا د سید آباد روغتون ډاکتران بیا وایي چې دوی ته د څلور تنو ماشومان وروړل شوي دي چې د دوو ماشومانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ او اویا پوله، یو ایرو اته شپېته افغانۍ او پنځوس پوله، یو انګلیسي پاونډ څلور نوي افغانۍ او اویا پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ، زر ایراني تومنه اتلس افغانۍ او شل پوله، او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه او اتیا افغانۍ. د هم سو نړیوال خبرونه. د پاکستان په شمال لویدیز بنو کې د کورنۍ بې ځای شو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې له کبله دوه تنه وژل شوي او نهه تنه نور ټپیان دي. دغه شخړه پرون وخته په بکاخیلو نیموی کمپ کې چې د شمالي وزیرستان شاوخوا 40,000 بې ځای شوي پکې اوسیږي پیښه شوې ده. په بکاخیلو کمپ کې د کډوالو یو مشر ملک بشیر د پیښې په باب د ازادي راډیو ماشال څنګه ته وویل.
والتا کابل شریف ول پوجونه تا ای بیا سلینګینا سه پر لوی دینا غو فل دچ باندې نبل یونټ رولا ای دینا پوګ لخاله کیو یستلا.
د پاکستان امنیتی ځواکونو د تیر کال په جون میاشت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړل. د شخړې په ځای کې وو ايني شاید ازادي راډیو ته ویل هغه راپورونو د بې ځای شو غوسه و پرولل چې د ګواکې امنیتی ساتونکو یو بې ځای شوی چې غوښتل کمپ ته ننوځي شکنجه کړی دی. د سوری د بشري حقوقو فعالان وایي اسلامي دولت ډلې یادایش د پالمیرا د مرکزی ښار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي دي. د سوری د بشري حقوقو د سار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون ویل سمدوستي څرګند نه ده چې آیا د افراطي ډلې وسلوالو به چاودیدونکي مواد او ماینونه د 40,000 کلن لرغونی ښار د ویجاړولو په مقصد ځای پر ځای کړي وي که د دولتي ځواکونو د مخنیوي لپاره. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې دولتي ځواکونو په دې وروستیو کې د دې ښار لمنو ته اضافي سرتیر راوسی وو. د دې په وینا پوځ بخای په سیمه کې د پوځي عملیاتو پلان لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي معلومه نه ده چې آیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه به په ټاکلي مهلت چې د جون 1 نیټه ده ترلاسه شي کنه. لوران فابیوس چې پرون په بیت المقدس کې خبرې کولې ویل چې موږ باید پر خپل اوسنی دریز کلک ودرېږو ځکه ټول شیان روښانه نه دي. فابیوس زیاته کړه هر موافقه چې کیږي باید پخه او ثابته وي. ټاکل شوی چې د رواني اونۍ په پای کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو له روسي پړاو مخکې د فرانسې او نور اروپایي هیوادونو د بهرنی چارو وزیران نن په لوکزامبورګ کې د ایران د بهرنی چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وګوري. تهران او د نړۍ شپږ لوی قدرتونو متحده ایالاتو چین روسیې فرانسې بریتانیا او جرمني د هغې معاملې په اړه خبرې کوي چې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام د بندیزونو د فسخه کېدو په بدل کې محدودوي. او په پام کې ده چې نن د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د خپل هیواد د پورونو د بحران په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په یوروزون کې د شاملو 13 هیوادونو له مشرانو سره وګوري. په بروکسل کې له نننۍ بیړنۍ غونډې مخکې سیپراس پرون د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلود یونکر ته د ویډیو کانفرنس له لارې د یونان د طرحې په اړه معلومات ورکړل. یونان کې د رواني میاشتې تر پایه له نړیوال قرضه ورکوونکو سره د پیسو نړیوال صندوق د 1 میلیارد یورو پور په اړه یو موافقې ته ونه رسیږي نو د دیوالې کېدو له خطر سره مخامخ کېدای شي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10:08 شوې. ملګرو ملتونو له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. په کونړ کې ځینې دینی عالمان د ولسی جرګې د کاري مودې د دوام مخالفت کوي.
دغه وکیل سیوانو په دې تیرو 15 کالو کې د ولس لپاره هیڅ نه ده کړی. په قطر کې دلته ولسم ازري ورکې ولسم کې شامل شوی دی.
د کندز ولایت د شتارچی ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. په یو راپور کې دا څرګندل شوی چې په هلمند کې ولې نجونې خپل زده کړو ته ادامه نسی ورکولی.
فرهنگ تروس زمنگ نه دے اصلاح نو انجونو سے پلار کی قطرا و کانا ول کی گی دغه ویر نه والدین ناظری گی چې یاره انجونه چې په لوري چې پیلا شي له مکتب کاج.
دا سی خبرونه خبره سی چې د برېښنایي تذکرو د ویش ادارې خپل 200 کارکونکو کې جواب کړي.
دا خبر درست نه ده. د اوجی د کمپیوټر سره موجی
د خود شروالی غوړي د دې شهر سړکونه او واټونه ترمیم کړي.
تقریبا 2 میلیون ډالر په شاوخوا کې په دې باندې مصرف راځي او غواړو چې د خرڅ سلاکونه په ښه په اساسي ډول جوړ کړو.
د ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه تر څنګ مو ستاسو د خولې د خوند لپاره اچار هم درته برابر کړي.
د څه شي اچار؟
د ګوړي اچار.
خبر زیاتوي چې تانیا د خپل گاونډي په 15 کلن زوی سمیر باندې مینه شو او وخت نا وخت به د خپل کلی په ډیران یو لبل سره د هندي او ترکی سیریالونو عاشقانه ډیالوګونه ویل.
تر یو لس بجو پورې نور مسایل هم څیړو. د کندز ولایت د شتارچی ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله. په دې اړه رپورټ په څو شیبو کې در اورو. خو تر هغه مخکې بله مسله څېړو. ملګرو ملتونو له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتنه دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشرتابه هیات پرون په دې اړه له شغلي غنی سره بحث وکړ. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې ټاکل، د انتخاباتو لګښت، د هیواد په انتخاباتي نظام کې اصلاحات او پر انتخاباتو د خلکو اعتماد هغه مهم مسایل و چې پرون د ولسمشر اشرف غنی او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د چارواکو په کتنه کې بحث پرې وشو. په ارګ کې دا کتنه د ولسمشر غنی د غوښتنې له مخې ترسره شوه. جمهوري ریاست وایي د ملګرو ملتونو د چارواکو چې د انتخاباتو په اړوندو مسایلو کې تجربه لري د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه خپل وړاندیزونه له ولسمشر سره شریک کړل، چې یو پکې د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې ټاکل و. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی له آزادی رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور معلومات ورکړل.
تاکید کردن که یک زمان مطرح شوا، یک زمان گفته شوا.
دوی ټینګار وکړ چې باید داسې یو نیټه اعلان شي چې عملی وي، خلک اعتماد وکولی شي او ډیر ونه ځنډیږي. د هغو لخوا کومه مشخصه نیټه یاده نه شوه چې باید انتخابات پکې ترسره شي، ځکه چې دا بهیر افغاني دی، مسؤلیت د افغانستان دی او هغو خپلې مشورې د هغو تجربو پر بنسټ چې لري واورولې. ولسمشر غنی د ولسی جرګې د کار د دوام لپاره سره په یو وخت کې وویل چې په راتلونکي یو میاشت کې به د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکل شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو چارواکو همداراز افغان ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د یو ځانګړي میکانیزم لمخې په دې انتخاباتو کې د درغلیو مخه نیول کېدای شي. د ولسمشر مرستیال ویاند وایي ښاغلی غنی هم د شفافو او عادلانه انتخاباتو پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه څه چې افغان ولسمشر په ډاګه کړ دا و چې افغانان د چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت لري، غواړي انتخابات پر خپل وخت ترسره شي او د رایې ورکوونکو لپاره د منلو وړ وي. په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د موافقې یو مهمه برخه وه. د ملګرو ملتونو د ادارو مسؤولو چارواکو له ولسمشر سره په کتنه کې وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو په مهمو څوکیو کې مقرری ممکن دي. ولسمشر غنی ټینګار کړی چې په انتخاباتي نظام کې هر راز اصلاحات په د انتخاباتي کمیسیونونو او نورو بنسټونو د وړاندیز او د خلکو له موافقې سره سم راځي. جمهوری ریاست له دمخ کې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو اړتیا د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ځنډ یو علت بللی. د اساسي قانون لمخې د ولسی جرګې انتخابات باید د ولسی جرګې د کار له پای ته رسیدو مخکې د دیر شو او شپیتو ورځو ترمنځ موده کې ترسره شي. د اساسي قانون په درې اتیا ماده کې همدارز ویل شوی چې د ولسی جرګې د کار دوره د پنځم کال د چنګاښ یا سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي. خو ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ په یو بیان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د اعلان تر وخته د وسنۍ جرګې د کار د دوام خبر ورکړ.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. د افغانستان د اساسي قانون پر اساس د ولسی جرګې شپاړسمه کاري دوره نن پای ته رسیږي. خو ولسمشر په یو فرمان کې ویلي دي چې د ولسی جرګې وکیلان کولی سي خپل کار ته ادامه ورکړي. بلخوا د کونړ ځینې دیني عالمان وایي د ولسی جرګې د کاري مودې تمدید د قانون خلاف کار دی. تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ دینی عالمان وای ولسمشر غنی چې د ولسی جرګې د کار موده وګده کړي د افغانستان د اساسي قانون مخالف کار دی. د دې پر ځای چې د ولسی جرګې د غړو د کار موده وغځوي باید چې ټاکنو ته زمينه برابر کړي وای. مولوی ضیاءالرحمن الایار ازادي راډیو ته ویل د ولسی جرګې اکثر وکیلانو د ملت په ګټه کار نه دی کړی.
دغه وکیل سیوانو په دې تیرو پنځو کالو کې د ولس لپاره هیڅ نه دی کړی. فقط تری دلته ولسم ازري ورکړي ولسم کې شامل شوی دی. اصولي سیمپي شاګردان نور نه موږ منو، نه زموږ وکیلان دي، نه وته وکیل وایم، نه چې کړی دي نه به وکی. تقبیح دی، تقبیح دی، رد دی، رد دی.
مولوی نجیب الله حقیار هم له خپل وکیلانو ناهیل ښکاری او وایي چې تر اوسه یې له خپل خپل ځانونو بل چا ته خدمت نه دی کړی.
زه د جمهور رئیس دغه فرمان سره چې پارلمان تمدید شي مخالف یم، دا د ملت په خیر باندې نه ګڼم. څوک چې دلته تللی دغه هم داسې په واقعیت باندې په شفاف ډول باندې نه دی تللی.
دوی وایي نور نه غواړي چې یاد وکیلان یې په ولسي جرګه کې پاتې شي.
زه له جمهور رئیس نه غواړم چې په بدیل لارې کار وکړي، لویه جرګه دې را وغواړي، یاد یې د ولایتي شورا نه متنفذین او هغه مخور خلق د هیواد په کچه باندې په دې ملت کې ظرفیتونه شته، شخصیتونه شته، هغه د دې توانمندي لري چې هیواد موجوده حالات د دې بحران نه وباسي. زه د دغه پارلمان چې موجوده دی او د هغې د تمدید شدیدا مخالف یم.
یو شمیر نور بیا وایي چې ولسمشر غني د هیواد د اقتصادي او امنیتي حالاتو په نظر کې نیولو سره یاد پریکړه کړې ده، خو یو کال تمدید ډیر وخت دی.
مولا نور نمیگم کنن نه من غژمنه د سکرین له چیز من پارلمان باید 15 کلن وی په دا غژمنه معنی وفا هم فرض ده. دا چې اوس منګه دی و استراری حالت سم خامخی را روان انتخابات په خپل وخت معنی ونو شو کې دی هم نشو اوس فعلا نو الټیا ده چې باید دغه خلا منسترانش پارلمان باید وجود وی موجود وی خود دومره موجود وی چې ترسو نور انتخابات ته زمينه سازي وش.
دینی علمان په داسې حال کې د ولسمشر لخوا وسنۍ ولسی جرګیتا د نور وخت ورکولو مخالفت کوي چې په اساسي قانون کې د ولسی جرګې د کار موده 15 کاله ټاکل شوی او هغه پای ته رسیدلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندز ولایت دشت ارچی ولسوالی نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. د دشت ارچی ولسوال نصرالدین سعدی ازادي راډیو ته ویل د دولت وسلوالو مخالفانو له دوه ورځو راهیسې د دې ولسوالی پر مرکز پراخ بریدونه پیل کړي وه. دا په داسل کې ده چې دوه ورځې مخکې د کندز چاردره ولسوالی هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. اجمل آریان نور جزئیات لري. آریان صاحب، په داسل کې چې د چاردرې ولسوالی د نیولو لپاره پوځي عملیات لا هم روان دي، دشت ارچی ولسوالی ولې د طالبانو لاسته ورغله؟ چارواکي لات څنګه ني
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته څنګه چې موږ د شمول چارواکو له معلومات ترلاسه کړو، دوی مخکې له دې نه ازادي راډیو ته ویل چې د شرطي ولسوالۍ له لیست څخه خاوره د دوه کالو راهیسې د وطنوالو مخالفانو په کنټرول کې وه. یوازې د ولسوالۍ مرکز له دولتي ځواکونو سره خو تېره شپه وسلوالو مخالفینو په دې ولسوالۍ په مرکز باندې پراخ بریدونه پیل کړل چې نن سهار دغې ولسوالۍ سقوط وکړ. خو ځینې سرچینو له نوم خطونه څخه درته وکړه، دوی ویلي چې دغه کندز د مسؤلینو د نه همغږۍ له وجې نه د کندز وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده او دا دویمه ولسوالۍ داسې سقوط کوي.
او د چاردرې ولسوالۍ وضعیت څنګه دی؟ هلته خو پوځي عملیات هم چارواکو پیل کړي دي، دغه عملیات کوم ځای ته رسیدلي دي؟
چاردرې دوی خو وایي چې پوځي عملیات پیل کړي دي، شمېر چارواکو په کندوز کې وویل، خو تر اوسه پورې دغه عملیات کوم پرمختګ نه ده کړی یا کوم ځای ته تسلط کړی ده چې کوم لاسته نه لري. خو عام وګړي ډېر په ویره کې دي، ځکه زیات کورونه دي ځای شوي دي دلته او ډېری خلک له ډېرو مشکلاتو سره په دې روزه کې مخ دي. دوی وایي چې که دولت توجه ونه کړي هغه د کندز ښار کې هغه د پخوانۍ ګڼګوڼه ډېر کمه شوې دي، خلک درګاده مخ ته ښار روان دي، څوک مخ ته تاجکستان روان دي، څوک مزار لور ته، ډېر په ویره کې دي.
بلې، په کندوز کې ویل شوي دي چې ځینې نورې ولسوالۍ هم له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي، دغه ولسوالۍ کومې دي؟
بلې، څرنګه چې ازادي راډیو مخکې ته دي رپورټ درلود، د امام صاحب ولسوالۍ کې او پراخه ولسوالۍ د تاجکستان سره اوږده پوله لري. د ولسوالۍ تقریبا اته سلنه خاوره اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده، دام د سقوط سره مخ ده. همدارنګه د قلایزانو ولسوالۍ کې تاجکستان سره او ازبکستان سره د پوله لري، دام د سقوط ګواښ سره مخ ده. بلې خوا طالبات ولسوالۍ داسې مشکلات ډېر دي.
اجمل آریان وو په کندز کې. وموردل چې د کندز ولایت د شترچی ولسوالۍ نن سهار وسلوالو طالبانو نیولې ده. دا په داسل کې ده چې دوه ورځې مخکې د دې ولایت چاردره ولسوالۍ هم د وسلوالو کسانو لاسته ورغلې ده. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې هڅه کوي دغه سیمې بیرته له وسلوالو کسانو څخه ونیسي او په ځینو سیمو کې پوځي عملیات هم پیل کړي دي.
د
له سردار د بادغیس ولایت د غورنای ته ولسوالۍ زما دا پیغام دی د اوبو برېښنا وزیر ته ورسېږي. د مرغاب پر بند رود باندې د یو بند جوړ کړي. دا اوبو شریعت ته دغسې ناحقه دي چې د افغانستان د مل خلک تږې د غورنای ولسوالۍ او د فاریاب ولایت و دا منطقې ګرد دی. یو اوبو دی چې دا اوبو دلته مصرف شي او مل خلک د اوبو سره ډېر په مشکلات کې یو او اوبه نه لرو. پر دې باندې مرود باندې کچېر دا برود وتړی شي او بر پر باندې جوړ شي هم به موږ هم به ملت ته ډېره فایده وي. هم به ملت ته برکو د دغه خاون چې هم به د اوبو د مشکلاتو ځینې خلاص نو موږ دغه اوبه شوروي ته بې فایدې ځي او موږ دغسې تږې شو علاوه په دا منطقې خوږي ګر.
د ازادي راډیو د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدي. اوس به اجمل تورمان ته غوږ سو چې د کابل چپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
کابل چپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراختیا او د آی اس آی سره د تفاهم لیک پر سر له پاکستان څخه د پیسو د اخیستلو په اړه د پوهنې د پخواني وزیر فاروق وردک څرګندونو ته اشاره کړې ده. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې پنتاګون په هغه روسي راپور کې چې د امریکا کانګرس ته یې برابر کړی ویلي چې داعش په افغانستان کې د نفوذ په لومړي پړاو کې دی او دې موضوع ان د افغان دولت وسلوال مخالفین طالبان هم اندېښمن کړي دي. د انیس پوینا دا ډول راپورونه او د افغانستان په پولو کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ملګرو د ځواکونو ډیرول او دغه شان د داعش د پیاوړي کېدو په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو اندېښنې زموږ د ټولنې روح او روان ځوروي. انیس وایي مخکې له دې چې دغه ګواښونه پراخ شي افغانستان باید سیمې او نړۍ ته دا روښانه کړي چې له څه ډول ګواښونو سره مخ دی او نړۍ هم باید د داعش فعالیتونه که څه هم دومره پراخ نه دي خو په هیڅ کې حساب نه کړي. سرنوشت پلواکی ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې راپورونه وایي داعش په ننګرهار کې خپلو لیکو ته خلک جذبوي. سر مقاله لیکونکي د راپورونو په استناد لیکلي چې داعش په ننګرهار کې د پاکستان د استخباراتو او ملیشاو په مرسته د ننګرهار په لسو ولسوالیو کې پوره نفوذ کړی دی. په سر مقاله کې راغلي چې داعش په دغو ولسوالیو کې تر یوې اوږدې جګړې وروسته د طالبانو ټغر ورټول کړی دی او دغه ډله پکې حکومت کوي. خو د سرمقال لیکونکو په وینا چې سیمه ییز حکومت چارواکي هم د رسنیو دنده ترسره کوي او د جګړو راپورونه ورکوي. د سرمقال لیکونکو خبره دا ده چې دولت نه غواړي چې داعش په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي او افغانستان ته یو بل پردی جنگ راوړي. نو د داعش هر فعالیت باید په همغه لومړیو کې شند کړي. د سنوي سرمقال لیکونکو په دې برخه کې د دولت په ناسمې پالیسۍ شدید انتقاد کړی دی. اطلاعات روس پلواکی ورځپاڼې بیا په خپل نننۍ غنه کې د پوهنې د پخوانی وزیر فاروق وردک په حواله آی اس آی سره د امنیتی تړون په بدل کې د افغان حکومت یو شمیر چارواکي له پاکستان څخه د 10 میلیون ډالرو په اخیستو تورنوي. اطلاعات روس لیکلي چې فاروق وردک له یوې تصویري رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د ملي وحدت د حکومت درې لوړ پوړو چارواکو آی اس آی سره د امنیتی تفاهم لیک په بدل کې 10 میلیون ډالر اخیستي دي. د فاروق وردک په حواله په دغه مطلب کې راغلي چې لومړی کس 30 میلیونه، دوهم کس 40 میلیونه او دریم کس 10 میلیون ډالر اخیستي دي. که څه هم په دې برخه کې جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د اطلاعات ورس په وینا خغلی وردک ویلي چې ډیر ژر به دقیق جزئیات هم واضح کړي. ویسا ورس پانی هم همدې موضوع ته اشاره کړي او په خپل یو مطلب کې لیکلي چې فاروق وردک دغه تفاهم لیک د ګندمک تړون بللی او ویلي چې دا ملت یې هیڅ نه مني. ویسا لیکلي چې فاروق وردک اجرایي رئیس او د ارګ یو شمیر مشران په توطیه جوړولو تورنوي او وایي چې د خلق دموکراتیک ګوند د وخت سیاسي ناندري او جګړې اوس هم روانې دي.
په هلمند ولایت کې ډېر نجونې تر فراغت مخکې ښوونځی پرېږدي. کتونکي علتونه جبري ودونه، د عمر لوړېدل او د کورنۍ لخوا په لوړ سن کې د نجونو له تعلیم سره مخالفت په ګوته کوي. الیاس دایي پر دې مسلې لسمي رپورټ رالېږلې.
که ته هم په هلمند کې تر یو لک ډېر ماشومان نجونې او هلکان د نامنوي له امله د زده کړو څخه محروم دي خو ډېرې هغه نجونې چې په امن او مرکزي سیمو کې اوسېږي هم اړېږي چې ښوونځي په نیم وخت کې پرېږدي او یا حد اقل تر دولسم ټولګیو پورې ورسوي. د لشکرګاه ښار په ډیرو ښوونځیو کې نجونې د داسې ورځو شاهدانې دي چې سبا ته یوه ټولګیواله د عمر دپاره ښوونځی پرېږدي. د لشکرګاه ښار د ملالۍ د نجونو د لیسې درې زده کوونکي اوسنا، زکیه او زرمینه وایي ډېری ټولګیوالې د اوړي د رخصتۍ پر مهال ښوونځي پرېږدي او بیا نه راځي. دوی علت واده د کورنوي فشار او د سن لوړې ده بولي.
Там мы увидели, нам нужно, чем мы жили, а вот там, там, я что-то, 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 что دختر حق بیرون شدن حتی از خانه داره، اما بعضی ها برالاوه که زیاد مشکلات هستن حتی بدون خبر کردن کسی به مکتب میرن و میان، یعنی بسیار ضرر داره. دخترای ما دیدیم که هستن اما خانواده مشکل خانوادگی دارن، نمیذارن بیان مکتب، حتی نمیذارن تا چادر بخواین، همه نتایجشون که دادیتن رو بخواه گفتانن، میگه خانه باید بشینن.
پدیو شونجوی که جنی داست اینجنو هم سچه ده کورنوی پغلا درس وای خو اکثر تریوه یا دو ټولګي پورې ورسته اړیږي او شونځي پرېږدي. د هلمند پوهنې ریاست د شمیرو له مخې اوس مهال 45,000 نجونې شونځي ته ځي. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وایي نجونې په بېلابېلو عواملو شونځي پرېږدي، خو تر ټولو ستر خنډ یې کلتوري، کورني او د زده کړې د ګټو په اړه نه پوهاوی دی. جعفر وایي همدا لامل دی چې د ښځینه زده کوونکو شمیره یې ثابته نه پاتې کېږي او کښته پورته ځي.
ډېر مشکلات موجود دي. هغه یو دا ده چې کورنۍ کله نه حاضرېږي چې خپله لور مکتب ته واستوي، اول علت دا ده. دویم علت دا ده چې وایستهیي د محیط نارسایي د فرهنګونو اصلاح ده، چې فرهنګ تر اوسه زموږ نه ده اصلاح، نو نجونو ته په لارو کې کاتره او کانه ویل کېږي. د دغه ویرې نه والدین ناظرېږي چې یاره نجونې چې لورې چې پیغله شي له مکتبه یې کاږي. درېیم عمل سنتی مسائل دي چې هو د پلاني لور په مکتب کې ده او دا وګوره چې مکتب ته لېږلې ده دا نن ده. څلورم عامل یې ودونه دي چې په کم سن کې دوی ودیږي، بالاخره او چې کله واده شي نو هغه بیا له یو ځای نه بل ځای ته نقل مکان کېږي، هلته بیا مې هغه خاوند حاضر نه وي چې خپله ښځه مکتب ته پرېږدي. او بل مسله د فقر هم ده.
ویل کېږي هغه کورنۍ چې سواد نه لري هم خپلو اولادونو په خاص ډول نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي. ځینې وایي د ښوونځیو څخه پر لارو او کوڅو روانې نجونې د کوڅه ډبو ځوانانو لخوا ځورول کېږي، چې په ځینو کورنیو کې د نجونو د زده کړو او له کوره د هغو د وتلو د مخالفت سره مرسته کړې ده. د لشکرګاه ښار یو ښوونکی عبدالملک مشفق وایي پر لارو د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د نجونو د ځورولو په خاطر شکایتونه هم کړي دي خو ځای نه دی نیولې.
دا ستونزه موجوده ده، خصوصاً د رخصتۍ په وخت کې یا د رخصتۍ په ټایم کې. موږ دا خپله د لوړ مقامات سره شرکت کړی هم ده، ولایتي شورا راغله د ګیزیریان څخه خبره ده، زموږ د پوهنې محترم ریاست په ګیزیریان ده خبر ده. متاسفانه چې بیا هم دا ستونزې ته د پای ټکی نه دی شلسل.
که څومره کاله وړاندې په نوزاد خانشین او ګرمسور ولسوالیو کې ډېر نجونې ښوونځي تللې، خو اوس یوازې د لشکرګاه ښار تر څنګ په ګریشک او یو شمېر په ناتالي کې ښوونځیو ته ځي. ویل کېږي په خانشین او ګرمسور ولسوالیو کې نږدې ټول نجونې له ښوونځیو پاتې شوي دي، خو په لشکرګاه او ګریشک ولسوالیو کې لوړ سند، کوزدې، نورو کورنیو او کلتوري ستونزو له امله نجونې اړېږي چې ښوونځي پر نیمه پرېږدي.
الیاس دی رپورټ راکوي. د خوست شاروالی په پام کې لري چې د خوست شار 1 کیلومتره کوڅه او سړکونه چې د وخت په تیریدو مات شوي د 2 میلیونو ډالرو په لګښت له سره ترمیم کړي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د خاروالۍ ریاست چارواکي وایي چې یاده اداره به د خار د کوڅو او جادو ټول سړکونه چې د وخت په تیریدو مات شوي یا زیانمن شوي دي بیرته له سره ورغوي. دوی وایي د خار د سړکونو رغونه او ترمیم به په نږدې ورځو کې داوطلبۍ ته مخې ته شي او د خاروالۍ له عوایدو څخه به د 2 میلیونه ډالرو په لګښت جوړ شي. خوست خاروال کرامت خان خپلواک د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې د خار د کوڅو او جادو د خواوشا 2 کیلومتره سړکونو رغونې او ترمیم سره به نه یوازې په خار کې دوړې او ګردونه ختم شي، بلکې د خار ښکلا به هم ډېره شي.
شاوخوا 2 کیلومتره سړک د خار سړکو لپاره بودیجه اختیار کې لرو، د طلبۍ ته ورکړې ده. تقریبا 2 میلیونه ډالر په شاوخوا کې په دې باندې مصرف راځي او غواړو چې د خار سړکونه په ښه پس سي ډول جوړ کړو چې د یو نو بدلون یو په څنګ کې هغه لختي پلچکونه د لختیو لپاره سرپوښ او خاطي باید نور لختي ونل شي جوړیږي او په څنګ کې هغه ګلدانونه چې په ویلو باندې بعضې په سړکو کې ګلدانونه دي، بعضې پارکونه دي چې دابم د دغه پڅنګ کې ورغول شي.
خوست خاروال وړاندې وایي چې دوی د خار د سړکونو لختي او پارکونو درغونې پیسې لټکس تجایي د خاروالۍ د دوکانونو د کرایونه د جوازونو او ځینو قراردادونو نشي خاروالۍ لري ترلاسه کړي دي. بل لوري ته خوست خاریان هم د خار د سړکونو درغونې غوښتنه کوي او وایي چې د سړکونو د ماتېدو له کبله په خار کې دوړې او ګردونه زیات شوي دي. د سخي محمود په نوم د خار یو تر اوسېدونکی همدې ستونزې ته اشاره کوي او وایي
په خوست ښار کې ګردوب ده، غبار ده، د سړک موټر چې تیریږي بیروبار زیات ده، د سړک ټول خروب شوي دي او پیاده روانه او لختي دا باید جوړ شي او ښار ته یوه ښکلا ورکړل شي.
یاد دی ویچه په خوست کې د فواید عامه ریاست چارواکو هم راستنه سره خبرو کې
یو اجل خبر لرو چې په کابل کې په ملي شورا کې 14 سوي ده. اجمل تورمن نور تفصیل لري. تورمن صاحب جزئیات څه دي؟
بلې سالی صاحب، تاسې او د ازادۍ راډیو ګونګ ته سلام په وړاندې کولو سره ویل کېږي چې د ملي شورا د دروازې مخې ته همدغه شیبه درې چاودنې شوي دي، او په تصویرونو کې چې کوم ښودل کېږي په تصویري رسنیو کې دودونه دي، خاکبات دی او منډې رامنډې دي، څوک نه لیدل کېږي په سم حالت کې. او ویل کېږي چې نن د ملي دفاع وزیر د رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته ورتللو، نو موضوع دغه سی تر اوسه پر جزئیات نشته چې مرجوب له څومره رامنځته شوی ده. ان شاء الله چې په لنډو شیبو کې موږ جزئیات ترلاسه کړل او اوریدونکو سره به شریک کړو.
ډیره مننه اوریدونکو. ومه دل چې په د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سوي دي، په دې اړه نور جزئیات نوسته. ازادي راډیو هڅه کوي چې ورستي معلومات ترلاسه کړي او تاسو سره شریک کړي. لس نیمې بجې دی. له مرزی احمد زینه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
د کندوز د شرچی ولسوالۍ نن سهار طالبانو ونیوله. دا خبره د شرچی ولسوال نصرالدین سعدي ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې وسلوالو مخالفینو له تیرو دوو ورځو راهیسې د دغه ولسوالۍ پر مرکز پراخ بریدونه پیل کړي وو. اجرائی رئیس وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډیر ژر په کار پیل وکړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په کابل کې د اسپانیا له سفیر سره په کتنه کې وکړي. د ولسمشر اشرف غنی د حکم له مخې له دې وروسته د دولت ټول جګپوړي چارواکي باید د ملي امنیت ادارې په روغتون کې د خپلو کورنیو د غړو د علاج په بدل کې پیسې ورکړي. د پاکستان په شمال لویدیځ بنو کې د کورنۍ بې ځای شوو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې له کبله دوه تنه وژل شوي او نهه تنه نور ټپیان دي. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي اسلامي دوله ډلې یا داعش د پالمیرا د مرکزي ښار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي معلومه نه ده چې آیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه به پر ټاکلې مهلت چې د جون 13 نیټه ده ترلاسه شي کنه. په پام کې ده چې نن د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د خپل هیواد د پورونو د بحران په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په یوروزون کې د شاملو 13 هیوادونو له مشرانو سره وګوري. او د الجزیره ټلویزیونی چینل یو خبریال ته د جرمنی په یو محکمه کې له حاضرېدو وروسته پرون حکم وشو چې په دې هیواد کې به په توقیف کې پات کیږي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې مو یو عاجل خبر دا درلود چې د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سوي دي. تر اوسه پورې د دې چاودنې جزئیات څرګند نه دي. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې د پیښې له ځایه دودونه ولړیږي. د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي چې د دغه ادارې شاوخوا 200 کارکوونکي د بودیجې د کمښت له کبله تنقیس کیدونکي دي. د دغه ادارې رئیس همایون محتاط پرون ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې ویل چې دغه کارکوونکي ټول مسلکي کسان دي. د دغه راز هیله څرګنده کړه چې د برېښنایي تذکرو ویش به ډیر ژر پیل شي. له شغلي محتاط سره اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د همدغو تنقیس شویو کسانو په اړه پوښتنه کړې.
بعض خبرونه خبره شی وو چې د الکترونیکی تذکره اداره څخه تقریبا 800 کارمندان ګوښه شوي دي. دا خبر درست نه ده. مونږ تاسو خبر هستی چې د بودیجې د کمتیا سره مواجه یو. پوستن د اروپایي جامعې چې مونږ یو برخی معاشات مرکزی کارکوونکو دوی په مسئولیت کې وو، خپل کومکونه په خوانی او نسخه در اوست کم کردی. تقریبا پا 60% کومک چی دوی مونگ سره کوله. لدی سبب مونگ تقریبا 190 کار کون که مونگ در مرکزی که مونو پا برخی که کار کون. در دوی قراردادونه قرارده چی در جولای پا 15 تاریخ که ختم چی. نور کار کون که طول پخبول کارونه که حاضر دید در دوی در کار در ختم معوضی درست ندید.
در تو وی چې دغه کارکونکو چې اوس لکار به جواب شي، نو دا آیا ساسب کارونو کې څه ستونزه نه پیښی پراتونکو کې کله چې ساس کارونه پیل شي؟
تبدیل چی استون زی شتاب دیکار کردن که موسر پا دیر مدت که یاو زی کار که و دوی تجربه او مونگ زی سر کم ترنینگ چی دوی ضرورت و دی اداری دی تسکری الکترونیک اداری دی ترنینگ او بعضی برنامه پا دوی مونده مونگ دیر سرمگزاری کریو ادا تبدیل چی کمونگ دی کار کردن دلاسه ورکو طبیعه چې په اداره او په برنامه کې منفی تاثیر کوي.
متاسب روسي پوښتنه غته چې آیا څه هیله شته چې د برېښنایي تذکرو ویش به کله شروع شي؟ په دې نږدې کې شروع شي ان شاء الله.
بلې، ولسمشر ډاکټر صاحب یو جلسه په دې ونی کې لري چې تذکرې په باره کې مونږ امیدوار یو چې یو تسلیم دولت زر تر زره د برېښنایي تذکرو په اواز په باره کې
د برښنایي تذکرو د ویش د ادارې رئیس همایون مختار د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمان پوښتنې ځوابولی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم د غو څپو د ماشام تر او بجو روسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدل سي. په دې خبرونه کې مو دا راپور هم درلو چې په کابل کې د ملي شورا مخې ته درې چودنې سوي دي چې په دې چودنو کې د اوښتو تلفاتو او زیانونو په اړه نور جزئیات نه دی ورکول سوي. د ازادي رادیو خبریالان وایي چې د پیښې لزایا دودونه جګیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسی هلمندوال له هلمنده په خپل پیغام کې لیکي د ګرمسیر ولسوالۍ روغتیایي مرکزونه پاملرنې ته اړتیا لري. دغه ولسوالۍ جګړو ځپلې او هر وخت مرجوب هم پکې زیاته کیږي. هله د ولسمشر مونارې واوري قاري هستیګل لیکي له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوو پر هغو لارو چې ملکیان ورباندې تګ راته کوي ماینونه ښخ نه کړي. تاج الرحمن له ننګرهاره د افغانستان دفاع وزارت یو کال مخکې راسره زموږ د کورنۍ د یو غړي سرتېري د وژل کېدو نه وروسته د 200,000 افغانیو نغدو روپیو او یوې نمرې ځمکې وعده کړې وه، خو تر اوسه یې درک نه ښکاري. قدرت الله داوري له هلمند لیکي له دولت وسلوالو طالبانو مو غوښتنه ده چې د روژې د مبارک میاشت په خاطر سولې ته غاړه کېږدي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا هیله کوي چې افغان دولت د ښوونکو معاشونه زیات کړي. په اوسني معاش د هیچا ګزاره هم نه کېږي. محمد نسیم لیکي چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. مولوی عبدالحی لفره په بالابلوک ولسوالۍ کې نامني غلاوې او خپلسري زیاتې شوې دي. له مسؤلینو غواړو چې دا ستونزه حل کړي.
دا وستاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. په همدې خپرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو: ورزشي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. په دې خپرونه کې مو دا راپور هم درلو چې په کابل کې د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سوي دي. په دغو چاودنو کې د تلفاتو او دغه راز اوښتو زیانونو په اړه نور جزئیات نسته. د ازادي راډیو خبریال وویل چې د پیښې له ځایه دودونه جګېدل.
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
Save! Do it!
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ او د روژې په دې مبارکه میاشت کې له سپورت کولو څخه ډډه ونه کړئ. په دې میاشت کې د خپل بدن د اضافي وزن د کمولو لپاره تمرین وکړئ او تمرین د روژې په میاشت کې ډیر ګټور ثابت شوی دی. درنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې مو د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش میلمه کړی دی. په دغه پروګرام کې به له ښاغلي دانش سره د کرکټ بورډ په اړه د ځینو انتقادونو او شکایتونو په خاطر ځانګړی بحث ولرو. ښاغلی دانش، ډیر زیات ستړي مشئ، په خیر راغلی. مننه له دې چې موږ ته مو وخت راکړ چې مرکه سره وکړو. د افغانستان د کرکټ بورډ په غوراوي کمیټې باندې وخت نا وخت انتقادونه کیږي چې دغه کمیټه ځینې کسان ملي ټیمونو ته جذبوي چې هغوی په واسطې باندې راغلي وي یا هم په نورو پلمو. دغه مسله څنګه ده؟ آیا واقعا هم دغه د غوراوي کمیټه شفافیت په پام کې نیسي، عدالت په پام کې نیسي که څنګه؟
لومړی خو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. استادې پوښتنې په ځواب کې، عموما کرکټ بورډ اداره او کرکټ بورډ کې تخنیکی خلق چې څومره په کرکټ باندې پوهیږي او د یو لوبغاړي په سلیکشن باندې پوهیږي دومره بیرون خلک نه پوهیږي. د دې سره سره افغانستان کرکټ بورډ هیڅ کله نه غواړي چې یو لوبه وبایلي. دومره عوام نه زوریږي لکه څومره چې د دې کرکټ بورډ مشران زوریږي که چیرته لوبه وبایلي، ځکه هغه توان مونږ ته بیا رسیږي. عوام ته شاید دومره توان ونه رسیږي، مونږ ته خو یو د افغانیت توان چې مونږ خفه کیږو، دویم توان دا چې مونږ اداره یو او باید لوبه ونه بایلو. که لوبه وګټو خو زمونږ نوم بچیږي. نو دې لپاره مونږ په سلیکشن کې یو لوبغاړي څلور طرفونه ګورو، څلور انګل ګورو، بیا هغې نه بعد یو لوبغاړی سلیکټ کوو. په دې سلیکشن کې چې د ټی ټوینټی کوالیفایینګ راؤنډ دپاره شوی ده، په دې کې زیاتره توجه سینیئر لوبغاړو ته او هغه لوبغاړو ته شوې ده چې د سیده بیټ سره لوبه کوي، چې دا یو تخنیکی مسله ده ټوټلي. کنه خلک شاید په دې باندې پوه نه شي. مونږ په نوي ځوانانو باندې دغه اعتماد نشو کولای چې مونږ دومره غټ جام ته دوی ولېږو چې هغه د نړیوال جام ته د کوالیفایینګ راؤنډ ده. نو مونږ زیاتره چانس هغه ته ورکړو، پخوانیو سینیئر لوبغاړو ته چې هغې پخوا هم دغه جامونه ګټلې دي، همدې سره د دې خلکو سره او د دې بولرانو سره د دې بیټسمینانو سره بلد دي د دنیا. ما چې څومره د بیټ څومره مناظره شوې ده په دې سلیکشن باندې، دا د سلیکټرانو او د زمونږ د خارجي مربیانو دا فیصله وه چې دلته باید د سیده بیټ والا او سینیئر لوبغاړي ډېر ولېږو، تر څو هغلته مونږ دغه نور لوبغاړي مو پرېشر کې رانه شي، دا نه وي او دوی باید هلته وي او تر څو دغه لوبې ترسره کړي.
مننه ښاغلی دانش. ځینې وخت په فیسبوک کې یا په نورو ځایونو کې داسې انتقادونه مطرح کېږي، شکایتونه کېږي چې د کرکټ بورډ چارواکي په خپله رئیس مثلا تاسو د تاسو مرستیال او اجرایی رئیس او دغه مرستیالان سفرونو ته ډیر زی بهرنی هیوادونو ته ډیر تګ راتګ کوي. دغه مسله د یو حساس پارونکو شوې ده. دوی وایي چې خلک وایي چې مصارف ډیر دي، لامدغه سفرونو ډیر مصارف کیږي. دا مسله څنګه سپینوي تاسو
ګوره؟ یو خود لوبغاړو سره یو اداري کسم اوسه پورې نه دی لاړ، یا زه یو شفیق یو د نړیوال جام نه نړیوال جام کې معمول ده چې پخوا هم لاړ دي، اوس هم زی د نورو دنیا کرکټ بورډونو مشران هم زی، هغه نړیوال جام هغه ته باید د دنیا کرکټ بورډونو مشران لاړ شي. نور مونږ یو ځای ته اوس سکاټلند ته لوبډله لاړ، هغې نه بعد د نړیوال جام نه بعد مونږ نه یو لاړ، او د دې نه مخکې بل ځای ته لوبډله نه ده لاړه شوې. نو مونږ د لوبډلې سره نه یو لاړ، مونږ په شخصي میټینګونو لپاره چې د دنیا کرکټ بورډونو سره لرو، زه خپله پاکستان ته لاړ شوی یم چې په پاکستان کې ما د زمبابوې سره څوارلس لوبې تیارې کړې دي. دای د دې نتیجه وه، د پاکستان له ملي لوبډلې سره مې څلور لوبې تیارې کړې دي چې نن ستا د میډیا له لارې په اولین ځل باندې وایم. دا د دې نتیجه وه، دا د خلکو د ځواب په باره کې، خو خلک د حقیقتونو ته نه دي خبر. همدغه شان زه چې دوبۍ ته لاړ شوی یم، په آی سی سي کې ما د انډیا سره د اړیکو جوړولو کې ډېر کوشش کړی ده، او آی سی سي کې ما د لومړي راتګ کې دوی ته خپل پلانونه ورکول، او زه دوه درې وارې دوبۍ ته لاړ شوی یم د آی سی سي مین مرکز ته. هغې نه بعد زه پرون نه بله ورځ د لندن څخه راغلی یم، زه لا روان وم د نړیوال ای جی ایم ته، یا کلنۍ غونډه د آی سی سي چې په بربډوس کې وه. هغې دپاره زه لاړم لندن ته، په لندن نه به بیا ته بربډوس ته ځي. نو ما په لندن کې دوه شپې د دې په خاطر باندې هلته زه مخکې لاړ شوی وم چې که تا فکر وي یو چا خبرې زموږ په ټیم پسې وکړي چې دوی تحفې او دا شیان غوښتل په انګلینډ کې له خلکو څخه، نو هغه خلکو سره ما غوښتل میټینګونه وکړم چې تاسو هغه خبره ما ته روښانه شي، زه خپل ټیم یا د منیجر یا په دې باندې زه خپل اکشن واخلم. نو زه په خپله نه غواړم چې فضول کوم ځای ته لاړ شم چې مکمل سل فیصد زه مجبور نه شم، او هغه میټینګ د افغانستان لپاره د کرکټ لپاره په ګټه نه وي، زه هیڅ کلم نه ځم.
مننه ښاغلی دانش. که یو څه بل هم راته وایي، هغه دا چې د کرکټ بورډ له ادارې سره د الکوزي ګروپ د یو شر درې میلیون ډالرو په ارزښت باندې یو قرارداد لاسلیک کړی دی. آی سی سي یا د کرکټ نړیواله شورا هم کرکټ بورډ ته پیسې ورکوي، په خپله دولت هم بودیجه ورته ځانګړې کړي، له دومره ډېرو زیاتو پیسو سره چې نورې ورزشي ادارې البته نه لري.
قدرمن اوریدونکو، د لوبو له میدانه پروګرام د څو شیبو لپاره درو ورزو. کابل ده، په کابل کې د ملي شورا مخې ته ګڼې چاودنې سوي دي چې په دغه چاودنو کې د اوښتو تلفاتو دغه راز زیانونو په اړه بیلابیل راپورونه ورکول سوي دي. اجمل تورمن چې دغه مسله تعقیب کړې را سره په مستقیم تماس کې دی. تورمن صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟ څه وایي چارواکي دغه راز تاسو چې هلته د سترګو لیدلی حال ګورئ؟
بله سالی صاحب، ویل کېږي چې تر 15 پګو هم زیات د 14 غګونه اوریدل شوې دي. اوس مهال هم آلتا په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او د مخالفتینو ترمنځ د برخورد روان دي. د دزو غګونه اوریدل کیږي اوس هم نه خطر روانه ده او ویل کیږي چې ځنګړي ځواکونه سیمه ته رسیدلو په حال کې دي. نو تر اوسه پرې معلومه نه ده چې عمله به د چا د خوانوي او هدف به څه وي. خو کیږي چې د ملي شورا ودانۍ چې دا اوس هم د تربرید لاندې ده او د ډزو لاندې ده. هلته چې کم کسان دي دننه په شورا کې دلته هم ویل کیږي چې ماته په خونو کې او په تکاویو کې پټ شوي دي. دا شان څیرمه ملي شورا ته د پاسپورت ریاست دی چې ویل کیږي چې هلته هم د ډزو غږونه اوریدل شوي دي. نو روسي راپورونه دغه دي تر اوسه پرې معلومه نه دي چې په دغه چاودنو کې به څومره کسان وژل شوي وي. د مرګ جوړې لپاره به البته وروسته راپورونه ورکړل شي. خو دا په داسې حال کې ده چې ملي شورا یوه ورځ وروسته تر هغې چې د دې کار تمدیدېږي او نن داسې یوه مهمه ورځ چې مثلا د ملي دفاع وزیر ویل کېدل چې معرفي کیږي هلته به خبرې کوي د دې لپاره چې باور رایه ترلاسه کړي. په داسې یو حالاتو کې دغه حمله رامنځته کیږي.
ترمن صاحب دا مسله به په نورو خپرونو کې هم حتما تعقیبو. قدرمن اوریدونکو و موردل چې په کابل کې د ملي شورا مخې ته ګڼې چاودنې سوي دي او دغه شیبه د پیښې په ځای کې ډزې هم روانې دي. دا مسله به په نورو خپرونو کې هم تعقیبو. دا هم د لوبو له میدانه د پروګرام پاتې برخه.
تاسو په دې دومره وخت کې د یو بل ګراوند د جوړولو غمه هم خوړل د کسنګ یعنی په دې معنا چې یوازې په کابل او ننګرهار کې دوه رسمي ګراوندونه شته او په نورو ځایونو کې د ګراوند جوړولو مسله څنګه ده؟ آیا د سټډیمونو جوړولو لپاره کار کیږي که څنګه؟
زمونږ د تقریبا زوړ میډیا لارې ټولو افغانانو ته وایم زمونږ بودیجه د ایسی څخه تلک ډالر ده او د دې سره زمونږ بودیجه د دولت څخه $1,000,000 ده او د دې سره زمونږ بودیجه اوس د الکوزی څخه 1,000,000 شوه او په دې کال کې راتلونکي کال کې به د ایسی څخه زمونږ بودیجه $3,000,000 شي. ټول $5,000,000 کیږي. صحیح ده. مونږ صرف د ټیم مصارف د کال $26,00,000 $2.6 million صرف د ټیم مصارف دي چې زمونږ ټیم کیمپونه ورته لګوو. زمونږ ټیم په خارجي سفرونه لري هلته په هوټلونو کې هلته ټیکټونه چون مونږ ته سی سی ایم پیسې راکوي. خو هغه پیسو کې مونږ باید دا کارونه وکړو $300,000 کې. د دې سره مونږ ته بعضې وختونو د ورلد کپ ته یا نړیوال جام ته چې کوالیفای شو مونږ ته یو ګرانټس راکول کېږي $1,000,000 د ایسي طرف نه یا $200,000 یا د ایشیا کپ دپاره مونږ ته $4,000-$5,000 راکول کېږي. دا بیا ځان ته یو بچر ته. خو د دې سره په څنګ کې ته پوهېږي چې زمونږ د ادارې کارمندانو په ټول افغانستان کې څومره نمایندګۍ لري. $1,000,000 زمونږ ماشونه دي د ادارې کارمندانو ماشونه دي په شمول د ملي لوبغاړو او $26,00,000 زمونږ د ملي لوبډلې مصارف دي. او د دې سره سږ کال مونږ $3,00,000 صرف د ډیولپمنټ دپاره چې پهغې کې د کندهار میدان جوړېږي پهغې کې د اکیډمیانې جوړېږي پهغې کې د خوست میدان په جوړېدو دی. مونږ د تیر کال نه د پیسې د کال ته راړولې دي. پهغې کې به مونږ د بیستودو کې یو ګراوند د په ننګرهار کې هغې باندې کار روانه وو چې هغه جوړ کړو. د هغې سره مونږ په پکتیا کې یو ګراوند اوس ډیزاین کړی ده چې هغې باندې $6,00,000 مصرفېږي چې دغه مونږ جوړ کړو. د کال کې چون تر اوسه پورې هغه بودیجه چې د دولت څخه باید مونږ ته اوس راغلی وای په وزارت مالیه کې مشکلات تر اوسه پورې هغه $1,000,000 مونږ ته نه دی راغلی چې مونږ د ګراوندونو باندې زر تر زر شروع وکړو. د دې سره سره زمونږ د آی سی سی پیسې چې دی هغه مونږ ته په وخت په وخت باندې راځي. مونږ د خپل ټیمونو او زمونږ د ادارې کارمندانو ماشونه دا ماشونه ما کم کړل. دا ماشونه په خوښ پړس لکه ډالر وو. دا اوس ما $1,000,000 تر اوسه د دې کال. اوس هم افغانستان چې څومره پرمختګ په انفراستراکچر لحاظ سره یا د میدانونو په لحاظ سره کړی ده د نورو فسیلیټیز په ټوله پکې راځي د دې سره کړی ده. په ټوله دنیا کې دومره تیز پرمختګ نه دی شوی ځکه اوس مونږ یو سټډیم په ننګرهار کې لرو یو سټډیم په کابل کې لرو یو سټډیم کې یو سټډیم به دوه درې میاشتې بعد په خوست کې ولرو یو سټډیم به یو کال بعد په کندهار کې ولرو چې دا اوس کار شروع کیږي او د څو ورځو کې مونږ هغه یو قراردادی ته ورکوو $1,000,000 باندې. خو بیا هم دا کومې پیسې چې مونږ ترازی هیوادوال دا نه وي چې دا پیسې به چیرې بل طرف ته ځي. د دې پیسو دپاره نورې بلا خولې موازی دي چې وخت هغه ځای ته لاړ شي.
بلې د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش کور ودان ژوندي اوسئ چې زموږ پوښتنو ته مو ځواب راکړه. مننه.
ډیره مهرباني.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې یو مزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
Azadi Radio.
اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام پروژه کې بل خلی سره ډیر پام کوي ځکه چې اوس زیاتره ګناهونه د خلی په واسطه کیږي لکه روژه خوړل غیبت تومات رشوت غوښتل دروغ ویل او نور ته په غلط لارې خوول چرت ما خرابوي
موږ هم ټوله روژه د ګوډیا چارته ته تیارو چې روژه مو ختیر شي په پیل کې څو عاشقانه خبرونه درته لرو
عاشق عاشق لا لشپیتو کلونو عاشق روستا وسالت ورسیده
څلور کلن تانیا لمینې دو روستا زانو واجه
روانو عشق تلویزیونی ډرامو اند سل کلنو پزرونو کې هم د مینې اورونه بل کړل
او بیکار ځوانان د مینې ورز د کولو کورسونه غواړي د خبرونو تفصیل
ما ساقی خبری سرچینه خبر را کوي چې عاشق عاشق لال شپې تو کلونو عاشق وروسته وسال ته ورسیده خبر زیاتوي چې لامدې عمله د عاشق عاشق لال مسیانو د خپل نیکه په واده کې مس ډانسونه وکړل سره له دې چې عاشق لال غوښتل مسیانې په واده کې اتڼونه وکړي خو مسیانو یې د اوسنۍ زمانې ډانسونه زده کړي دي ځکه په ټلویزیونو او ودونو کې همدا ډانسونه لیدلي دي نه اتڼونه د عاشق الله معشوقه له درې میړه څخه تر طلاق اخیستلو وروسته حاضره شوه چې له عاشق الله سره واده وکړي عاشق الله چې له خپل واده څخه ډېر خوښ او راضي ښکارېده خپلو رازدارانو ته وویل چې خدای دې د هغې درې پخوانیو میړونو ته خیر ورکړي چې دا یې طلاقه کړه او ده ته یې د وسال امکانات برابر کړل
ویل شوي دي چې څلور کلنې تانیا له مینې دو څخه وروسته ځان وواژه خبر زیاتوي چې تانیا د خپل گاونډي په 15 کلن زوی سمیر باندې مینه شوه او وخت نا وخت به د خپل کلی په ډیران یو لبل سره د هندي او ترکی سیریالونو عاشقانه ډیالوګونه ویل خو کله چې د سمیر دوی کډه خار ته لاړن نو تانیا له ځان سره پریکړه وکړه چې لکه د سیریالونو ناکام نجلۍ به ځان وژني نو همغه و چې یوه ورځ بام ته وخته او ځان یې لاندې راوغورځوه د مینې د چارو کارپوهان وایي چې خدای د خیر کی خبره ډیره خرابه شوې ده چې د کلیو د نجونو او هلکانو دا حال دی د ښارونو به څالوي
بی خبر آژانس خبر را کوي چې تلویزیونی عشقي سیریالونو آن د سل کلونو په زړونو کې هم د مینې اورونه بل کړل له همدې امله د سپینګیرو او بوډاګانو د حقونو د دفاع سازمان له ټولو هغو نجونو او کونډو څخه چې په کومو دغه سپینګیري او بوډاګان مینان شوي دي وغوښتل چې د مهربانۍ او ترحم له مخې دې د هغوی غوښتنې په ځمکه نه غورځوي او واده دې ورسره وکړي چې دغه خواران په دا تېر عمر د یو سال په خوږو ماړه شي خبر زیاتوي چې د دغو سپینګیرو او بوډاګانو په زړونو کې د مینې اور روانو ټلویزیوني عشقي سیالونو بل کړی دی او زیاتره بوډاګانې د عشق په اور سوځولې دي
او بیکار ځوانان د مینې ورزده کولو کورسونه غواړي د بی خبره آژانس یو بل خبر کې ویل شوی چې دغه غوښتنه هغه وخت رامنځته شوه چې کله زیاتره بیکاره او کوڅه ډبو ځوانانو له هر ډول سټایل او مود کولو وروسته هم جونې په ځان مینې نشوی کړای اوس دغه ځوانان غواړي د مینې ورزده کولو په کورسونو کې د نجونو د نظر راجلبولو چلونه زده کړي خبر زیاتوي چې نوموړیو ځوانانو دا ګوتڅنډنه هم کړې ده که نجونې د دوی په وړاندې همداسې بې تفاوته پاتې وي نو دوی به یې هم د خپلو کترو پرزو او شپېلاقونو په زور له ژوند زړه ورتور کړي خبرونه خلاص شول
په ځینو میندو لورګانې دومره ګرانې وي چې غلط کارونه هم صحیح ورته ښکاري لکه داسې
ونجلی نن ازموینه لری کنه؟
او موری نن دومره سخت ازموینه لرم چې ټول شپه می خوب نه دی ورته کړی.
وی در تړنده می کړی ولی درسونه دی ونه ویل؟
نه موری لعنتی فلم می کود آخر دی فلم مالکم ناکامه سو او له درسو یې مویستم.
ولی ناکامه سو؟ بیا کوم بدماش ووازه که څنګه؟
نه بدماش ونه وژه، د نجلۍ پلار انکار وکړ چې هلک لوړې زده کړې نه دي کړې.
پلار دې ټوک ټوک سي، په لوړو زده کړو پسې څه ګرځي؟ د نجلۍ چې خوښ دی نو د دې څه کار چې انکار یې کاوه؟
مورې ټول پلارونه دغسې ظالمان دي، کاشکې نجونو پلارونه نه درلودی.
وی لورې دغسې مه وایه، چې پلارونه نه وای موږ به میړونه له کومه کول؟ همدغه میړونه پلارونه شي.
خو ته ګوره مورې، د لور به یې خوښ وي خو د ده به نه خوښېږي، لکه دای چې واده ورسره کوي.
غلی شه کماقلې، ځه د ازموینې غمه دې وخوره چې خدای مه کړه ناکامه نه سي.
څه شي دې راته تیار کړي دي که نه؟
وی ولې مې نه دي تیار کړي، د سکاول دی، کتابونه دی، قلمونه دی، ټول مې درته تیار کړي.
په دې روژه کې به څنګه کامیابه شم؟ نه چې خورم نه چې کم. په بوزه کې به د بکس وچ له ډول ډول خوړو راته ډک کړی و.
رښتیا وایې، ځه چې ناکامه شوې له سره دې زار. د تا ګناه خو نه ده لورې که فلم کامیاب سوی وای؟ اوس به تا هم لکه د ګل غوندې ټول سوالونه حل کړي وو. وروسته له دې نه دې پام وي چې د ازموینې په شپه بیا کوم ناکامه فلم ونه ګورې.
نه مورې، نور مې د توبه یې چې بیا به د ازموینې په شپه ناکام فلم نه ګورم.
که د تیره شپه هم کامیاب فلم لیدلی وای اوس به دغسې وارخطا نه وې.
رښتیا هم ناکام فلم د سړي په ذهن ډېر بد اثر کوي.
نن چې له ازموینې راغلې له سیدیدنې نه دي ټول ناکام فلمونه را وباسه چې بیا یې کله په غلطۍ ونه وینې.
ښه مورې، خو که ناکامه سوم پلار ته به مې څه بانه وکړم؟
ځه بیا به ورته ووایو چې د ازموینې په ورځې چېرته کوم ماشوم سوالګر لیدلی و او زړه یې پرې خوښ شوی و، نو له همغه امله یې په سر درد شوی و او ټول سوالونه یې غلط حل کړي و.
مورې قربان دي سم، کاشکې تا په فلمونو کې کار کولی، ډېره ښه فلمي مورې.
ځه لیونۍ.
اوس دغه پوښتنو ځوابونه واورئ چې د ګوړې اچار اوریدونکو رالیږلي دي.
خوږو اوریدونکو، نن مو د ګوړې اچار سډو ته د ټولو چارو کارپوه ښاغلی ګلنګي نارام صاحب راغوښتئ چې د اوریدونکو رالیږلو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. ګلرنګین نارام صاحب په خیر راغلی.
خیر وسی، خیر وسی، مننه ډیره زیاته.
زموږ اوریدونکي له سلامونو وروسته یو پوښتنه کړې ده.
څه پوښتنه کړې ده؟
زموږ دغه اوریدونکي ځان ته قندول وایي او دا پوښتنه کوي چې لف څه ته وایي. که داسې ښه ډېره تشریح له مثالو سره ورکړي ډېر به خوشحاله سم.
لب په دری کې ژی او شونډې ته وایي، لکه لب بام او یا هم لب های سرخ لیلا. هیله ده چې قندول د پوښتنې ځواب اخیستی وي.
کارپو صاحب، د قندول مقصد د ریل لب نه ده، انګریزي لب ده چې مینې ته وایي.
ښه ښه، دا یې نو په انګلیسي کې پوښتنه کړې ده.
او
ما هم اورېدلی چې آی لب یو، خو په معنا یې نه پوهېږم چې څه دی.
یعنی چې مینه درسره لرم.
ښه ښه، دا آی لب یو معنا یې دغه ده.
او
زه شکر دی چې زه له چا سره لاپ ماپ نه لرم.
ولې؟
خو بیا به مجبورم چې د خپل لاب لپاره هم څو چنده ولور ورکړم او هم واده په کوم لوکس او قیمتي هوټل کې وکړم.
دغه بل لیک وحدت من لارلېږلی دی او پوښتنې کړې ده چې د ملي وحدت حکومت کارونه ډېر شوار راته ښکاري چې څه به ترې جوړ سي او که نه.
د ملي وحدت حکومت په خپله هم ډېر شوار دی او لا ورځ په ورځ شواړېږي.
څه ډول؟
خو ته ګوره، له مامورینو یې د معاونانو او مشاورانو شمیر زیات او لا ورځ په ورځ زیاتېږي.
دا ولې؟
دا خو ځکه چې د انتخاباتي کمپاینونو د ټیمونو هر غړی یې ګیله ورته وکړي چې کار یې نه دی ورکړی، نو فوراً یا مشاور مقرر کړي او یا معاون.
وحدتمل وایي چې څه به ترې جوړ سي او که نه.
کله دنه څه جوړ نه شو، له ډېرو خو به یو څه جوړ کړي. مثلا یو به وزیر کړي، یو به مشاور کړي، یو به معاون کړي او پاتې نور به یې هم په مختلفو چارو کې استازي.
ګلرنګین نارام صاحب، یوه شخصي پوښتنه درڅه وکړم.
مهربانی مهربانی.
تو خدا ټول چارو کارپو او نام خدا رشتیم پو شخصیت نو دا نارم تخلص دی ولی په ځان شیدل
خ پختنه موکړه دا می ځکه یې ده چې نارم خلک می خوښیږي او بیا خو ټول وطن نارم ده یو حکومت دی دوی سرونه دا نارمی نه ده ما ته هم نارمی خوند راکې او لهم دی عمل می تخلص هم نارمی خې ده
نارم او نارمی څه ته وای
نارمی یعنی نارمی او نارم یعنی نارم دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، شایسته مرادی او زه نقیب لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.